د کډوالو په وتلو ټینګار کوي او د خپلو پولو څارې ډېر کړی، خو بیا هم لیدل کېږي چې یو شمېر افغانان اروپا ته د رسېدو هڅه کوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د افغانستان د ننګرهار ولایت پر لور. د ننګرهار چارواکي وایي د هغې ښځې د قضیې پلټنې پیل کړي دي چې داوا یې کړې د واده په شپه خاوند تور پی پورې کړ چې پیغله نه ده. چارواکي وایي په دې تړاو یې دوه کسان نیولي او د یوولس لټون یې پیل کړی دي. سمې تېر ورځ مشال اډو ته ویل طبي معاینو ثابته کړه چې بې ګناه ده، خو بیا هم د دې په وینا یوه پخوانی جهادي قومندان یې لس کلنه خور ځان ته په نکاح کړې. د بشري او ښځو حقونو سازمانونو پر حکومت غږ کړی چې سمې ته انصاف ورکړي. د تورنسو نظر معلومولو هڅه مو وکړه خو بریالي نه شو. په دې اړه نور حال له ننګرهار د مشال اډو خبریال باز محمد عابد راکوي.
کابو دوه میاشتې وړاندې د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د یو پخواني جهادي قومندان ساتونکي له سایمې سره واده کړی و. سایمه وایي چې خاوند یې پرې بې ځایه تور ولګاوه چې ګوندې پیغلتوب یې نه دی ساتلی، او په بدل کې د هغه لس کلنه خور په زوره له کوره راوستله او نکاح یې ورسره وتړله. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې له عدلي او قضایي ادارو څخه د قانون په رڼا کې د انصاف غوښتنه کوي. د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشره انیسا عمرانی په ټولو اړوندو ادارو غږ کوي چې د قربانی شوې نجلۍ سره د شوی زیاتی پر وړاندې د قانون پر رڼا کې چلند وکړي او عاملینو ته یې سخته سزا ورکړي.
څنګه یو خور شړل کیږي او په بلې نکاح تړل کیږي؟ هر څه زغملې شو خو بې ځای نکاح نشو زغملې. هر څوک به بې ځای نکاح مري، مګر د افغانستان خویندې بې ځای نکاح نه ده منلې، بې ځای تجاوز یې نه دی منلې. ولې د دې پوښتنه نه کیږي؟ باید وشي. په ټولو باندې غږ کوم چې هر یو په خپله برخه کې اجرات وکړي. دا کوم قانون دی؟ ولې پوښتنه نه کیږي؟
د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاولا خوګیاڼی وایي د یادې قضیې په اړه ولایتي ادارې خپل اجرات کړي چې د دیارلس کیلو کسانو څخه یې دوه تنه نیول شوي او د پاتې کسانو د نیولو هڅې دوام لري.
موږ موضوع امنیه قومندانۍ ته سپارلې و ترڅو په اړه یې لازم موجودي اقدامات وکړي. موضوع څارنوالۍ ته هم تللې ده. په قضیه کې دیارلس تنه ښکیل پیژندل شوي دي. تر اوسه پورې د دې قضیې اړوند دوه تنه چې یو د هلک پلار دی او یو بل تن چې په قضیه کې ډېر ښکیل پیژندل شوی دی، دوی نیول شوي دي. اوس مهال په توقیب کې دي. یولس تنه نور هم د څارنوالۍ له لوري د دوی د نیولو امر شوی دی. موږ انشاءالله ډاډمن یو چې په همدغه ورځو کې به هغه هم ونیول شي.
د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چارواکي هم وایي چې له یادې قضیې څخه په هماغه وخت خبر شوي او ټولو عدلي او قضایي ادارو سره یې شریک کړی ده. هڅه مو وکړه چې د دې قضیې په تړاو د تورنو کسانو نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوریدل. مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. اوس وخت رسیدلی د ځانګړي ونیز خبرونه جمهوریت. د جمهوریت نننۍ خبرونه له تیرې هغې سره تړلې ده. په دې خبرونه کې مو په پاکستان کې د پښتنو ټولنیز رویې او په هغو کې د جمهوري ارزښتونو موضوع څېړلې ده. خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل وړاندې کوي. نو راځي شورت خبرو دا تاسو او دا هم جمهوریت.
جمهوریت
ستړي مشي. آیا په پاکستان کې اوسیدونکي پښتانه په ټولنیزه توګه جمهوري رویه لري او که څنګه؟ په تېرو لسیزو کې د سیاسي او امنیتي بدلونونو له کبله پښتونولۍ ته او د پښتنو جرګې ته څومره تاوان رسېدلی دی؟ آیا اوسنۍ پښتونولۍ د یوویشتمې پیړۍ له جمهوري فکر او اقدارو سره سمون خوري او که نه؟ دا ټولې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي. اورېدو لپاره یې له مشال راډیو سره اوسئ. اوریدونکو په تیر خبرونه کې مو په افغانستان کې د افغانانو جمهوریت رویو او وقدارو یا ارزښتونو په اړه باس کړو. په هغه خبرونه کې تاسو اوریدل چې پښتانه په تاریخي ډول ولسواکي خوښوي. په کابل کې د باچا خان سولې او کړکیچ حلولو مرکز غړی او د سیاسي چارو شنونکی عبدالحسیب شینواری وایي تاریخ ښیي چې پښتانه په کلتوري ډول ډیموکراټیک مزاج لري.
ګورې موږ ته په تاریخ کې چرپاتې د میرویس نیکه تاکل د لوی جرګې په واسطه شوي دي. په جرګه کې هغه خبره عملي کیږي چې د اکثریتو په غوښتنه وي، یعنې د اکثریتو په رایو باندې کیږي. او دا پخپله د ډیموکراټیک نظام یا د جمهوري نظام یا د ولسواکي نظام یو نمونه ده، یو پدیده ده، یو عمل ده چې موږ ویلی شو د پښتنو په کلتور کې د ولسواکي نظام یا جمهوریت چې کوم دی هغه ځای لري.
د پښتنو د ورځني او ټولنیز ژوند لپاره یو نارسمي د قوانینو مجموعه موجوده ده چې پښتونولي ورته ویل کیږي. دا قوانین په خپل اصل کې له ډیموکراسۍ سره تړلي دي او که خلاف دي. په کابل کې د سیاسي چارو پوه یونس فکور وایي پښتونولي هغه ارزښتونه دی چې اصلا په ټولنه کې قانون عملی کوي، خو پښتونولي اوس مهال کمزورې شوې ده.
دا پښتونولي اصلا دا ارزښتونه و په پښتنو کې معیارونه و، هغه دا و چې غلا به نه کوي، د چا پر ناموس به تعرض نه کوي، د کلي مشر ته به ګورې نه. یو متل و چې ول د نرخه به نه وځي، د کلي به وځي. یا منظور دا و چې یعنی څه تفاهم چې سره سوی دی هغه به منې او که نه منې نو د کلي به وځي. زه فکر کوم دغه ارزښتونه چې یو بل به منې، د قوم مشران په جرګه به یو د بل خبرې کوي، دا د پښتونولي و.
په کابل کې د افغانستان د پارلمان پخوانی غړی او د سیاسي چارو پوه ملالې شیدواری وای پښتونولي ځکه کمزوري شوې ده چې مشران د ولس د رایې په ذریعه نه دي ټاکل شوي.
اوس سختګي مشران جوړېږي، یعنی مصنوعي دي. هغه څه چې خپل ولس ورته رایه نه ده ورکړې، خپل ولس شاملې ورته سر نه ده کړی، په پګړۍ ورته د مشروالۍ ته سر نه دی ایښی، اما والی ورته په سر ایښی ده، یا مثلا ولسوال ورته په سر ایښی ده، یا ورته قومندان د امنیې په سر ایښی ده. نو طبعا چې دلته بیا دوی څه شی کاندي چې د دغه موقع نه په بدې ګټې پورته کولو سره د خلکو حقونه تر پښو لاندې کوي.
اوریدونکو که خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او د بلوچستان پښتون میشته سیمو یا جنوبی پښتونخوا ته ولیدل شي، نو دا ټولې سیمې په پاکستان کې له یو بل بیلې دي او تر بیل انتظامی نظام لاندې چلیږي. په پېښور کې د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه ډاکټر خادم حسین وایي دا رښتیا ده چې د پاکستان دننه اوسیدونکي پښتانه بیل بیل اوسي، خو د دوی د ژبې یووالی دوی یو ساتلې دي او همدا ژبه د دوی ترمنځ د اړیکو وسیله ده.
د پښتنو د عمومي که د افغانستان کې دي، که قبایلي سیمو کې دي، که بلوچستان کی دی، که خیبر پختونخوا کی دی، اگی چونکہ د ازمکه په حساب د جغرافی په حساب د ډیر زمانه نه یو بل نه قطع کړی شوی دی، د اغه د وجه نه کته لګ په غور سره وګوري نو د تخکار کی لکه جدا جدا کلتوري اکایه نه دی. دا چې خونه د گنی چې د کلتوري اکایه نه بالکل جدا کروڑ لري یا جدا رویې لري، خو هغې کې چې کوم مشترک بنیاد دی چې د هغې تر منځ ابلاغ کېږي په هغه ذریعه، هغه د هغې ژبه ده. نو د هغه د کړو وړو کې بیا داسې توپیر ښکاري چې ګنې دا جدا جدا په مختلفو شکلونو کې کلتوري ارتقا کړې ده.
په پاکستان کې اوسیدونکي ویشل شوي پښتانه آیا په خپل ټولنیز ژوند کې جمهوري رویه لري او که څنګه؟ خادم حسین وایي د جمهوري رویو او ارزښتونو د موندلو لپاره باید د پښتنو د تاریخ او وګړپوهنې یا انتروپولوژي مطالعه وشي. دی وایي د پښتنو فولکلوري ادبیات ښیي چې پښتانه نه یوازې په خپلو کړو وړو کې جمهوري دي، بلکې تکثیریت خوښي دي، یعنی په خپله ټولنه کې د مذهب، رنګ یا نسل پر بنیاد خلک له ټولنیز عمله او ټولنیز ژونده نه وباسي.
که تاسو د کلاسیکي شعر، متلونه او فولکلور د پښتنو تر نظر وباسئ، نو دا ډېر وضاحت سره خبر راځي چې یو غاړې ته خو جمهوري اقدار ډېر زیات مضبوط و، بلې غاړې ته جمهوري اقدارو سره سره څکه چې تکثیریت وي، پلورلیزم وي، هرګوندیزي وي. مطلب دا چې د مذهب په بنیاد یا د فرقې په بنیاد پښتنو څخه خلک ځان نه جدا کړی نه دي، لکه د مختلف فرقو خلک، د مختلف مذهبونو خلک او د مختلفو عقیدو سره تړلي خلک د پښتنو په سماج کې د ډېرې زمانې نه اوسېدل او تر څو پورې چې دیرش کاله مخکې دا ټول عمل د پښتنو په سیمه کنوې شروع شوی، نو شاید چې د پښتنو دا سماج به په ټوله دنیا کې د هرګوندیزۍ یو ډېر لوی مثال لرلو.
اوریدونکو په تیر خبرونه کې موږ په دې پوه شو چې جرګه د پښتونولۍ یو برخه ده. تاریخ یې چې پښتنو تل د جرګو په ذریعه پریکړې کړې دي او اجتماعي فکر یې لرلی دی. خادم حسین وایي د احمد شاه بابا په وخت کې که پښتنو افغانانو یو دولت هم جوړ کړی دی نو د جرګې په اساس جوړ کړی دی او زورواکي یې نه ده منلې.
پښتنو که یو ریاست هم جوړ کړی دی، مثلا د احمد شاه بابا ریاست په اتلسمه صدۍ کې، د هغه ریاست فیصله هم د جرګې په شکل کې شوې وه، اگر چې په هغه کې د توانو د زور یو عامل هم موجود بهرحال وي. دغه شان کاغی نه تاسو وروسته وګورئ نو د مختلفو وختونو کې چې د پښتنو د سیاسي ګوندونو یا د پښتنو د سماجی ګوندونو خپلې هڅې کړي دي، نو هغه هڅې اجتماعي طور کړي دي. داسې نه ده شوي چې د یو زور په بنیاد یا د یو طاقت په بنیاد یا د یو خاص قسمه روایت په بنیاد پښتنو خپل رایې نه ورکړي او څه خلک په هغې د ډېر مودې نه قابض پاتې شوي، د هغې سماجي ادارې ولکه کې اخېستي. داسې تر اوسه پورې پښتنو ته نه ده شوي.
تر وقفه وروسته یو ځل بیا خراغلاست اوریدونکو، په نړۍ کې د ټولنې جوړښت او بیا د دې د تکامل یا ارتقا عمل مسلسل روان وي. ډاکټر خادم حسین په نړۍ کې د ټولنو جوړښت تاریخي تسلسل بیانوي او وایي د پښتنو د ټولنې تاریخي ارتقا په بیا بیا ماته کړل شوې ده.
مختلف سماجونه یا ټولنې د مختلف پیداواري رشتو نتیریږي، لکه یو داسې وي چې هغه ښکار کوي، هغه ښکار په ذریعه خوراک را پیدا کوي، نو دغه یو شان رویه وي. بیا داسې قبایلي شکل کې خیلونه راجمع شي نو هغه یو قبیله جوړه کړي، نو هغه لږ ډېر بیا د زراعت او زری معاشرې ته لاړ شي، او بیا د زری معاشرې نه څنګه چې دنیا راغلې ده، څنګه چې موږ لیدلې ده، صنعتي معاشرې ته لاړ شي او دا شان په مخ کې سفر کوي. نو دا مختلف دورونه د پښتنو په سماج هم تیر شوي دي، خو فرق دا دی د نورو قامونو او د پښتنو چې د پښتنو دغه فطري ارتقا ځای په ځای قطع کړی شوې ده، ځای په ځای ماته کړی شوې ده.
موږ واورېدل چې پښتانه د تکثیري او اجتماعي فکر خاوندان دي. خادم حسین وایي په تیرو درو لسیزو کې بل عموم او په تیره یوه لسیزه کې بل خصوص د پښتنو جرګه په تدریجي ډول په شورا بدل کړل شوه. په دې شورا کې د پښتونولۍ پر ځای د سخت دریځي نظریې برخې او ارزښتونه شامل کړل شول.
دغه جرګه د پښتنو دا په تدریج د نه شورا جوړه شوه، د نه د طالبانو یا د هغه خلکو چې کم په دې خاوره او په دې ځمکه یو سخت دریځه سماج قائمول غواړي، د هغې لاسو ته پرېوته. او بیا خو د 1990 په اشاره کې او بیا د 2000 په اشاره کې خدا سي وشو چې باقاعده د هغه مشران چې هغه جرګه کولی شي او هغه جرګې چې هغه فیصلې کولی شي هغه په باقاعده توګه ماتم کړی شوي، اومیشتې شوي او د منځه یوړلې شوي. او داسې مقیم راغلی دی چې د اتیاو کسانو جرګه ده او د اتیاو کسانو جرګه ټوله په ټوله الوزولې شوې ده. نو اوسنۍ چې کومه د پښتنو جرګه ده که قبایلي سیمو کې ده که دلته ده، هغه په بنیادي توګه د یو سلفي جهادي تصوراتو سره سمون خوري.
د پوهانو په اند د پښتنو په ټولنه کې د سخت دریځۍ او نامنۍ پیښو له کبله د ټولنې قبیلوي او کلیوالي مشران ووژل شول او یا له زوره او لواکه لری کړل شول. خادم حسین وایي په تاریخي توګه د پښتنو خانان، ملکان یا نور مشران د جرګې په نتیجه کې ټاکل کېدل او دوی هیڅ کله هم انفرادي پریکړې نه کولې.
تر څو پورې دلته د فرنګي سامراج تیار نور راغلي یا د کالونی نو جوړ کړي د پښتنو د ټوله سیمه، نو تر هغه وخت پورې په پښتنو کې که ملکو، که نوابو، که خانو او قبل مشرو، هغه څه خاندانی مشر یا نواب یا خان ملک نه و. د کلی ولس د وطن جرګه به راغونډې ده او د وطن جرګې به یو کس ته مشري حواله کوله، او هغه مشر که هغه به د نوم به ورته ملک وی او که نوم به ورته نواب وی او که خان به وی او که رئیس به وی، څه به چې ورته نوم وی، د هغه ټولې فیصلې به د وړې وړې نه راواله تر غټو غټو په فیصلې پورې به دا اډو امکان د چا ذهن کې نه اته چې دا به پخپله وکړي. یو دویم د جرګې په شکل به کوله. دویم چرته هم په تاریخ کې دا ریکارډ موجود نه دی چې هغه ملکانو، خانانو یا نوابانو چې کوم د پښتنو د سیمه کې وو هغوی چرته په چا څه زور زیاتی په یو خیل یا خاندان یا په یو قبیله زور زیاتی یا استعمال کړي او د زور زیاتی په بنیاد یا هغوی وطن نه شړلي یا دی وطن نه یا د فیصلونو بهر ساتلی.
د سیاسي او ټولنیزو چارو پو خادم حسین وای د پښتنو ټولنه چې وویشل شونه د بیلابیلو سیمو پښتانه له یو بل خبر نشول، او همدا وجه ده چې په پاکستان کې میشت پښتانه دوه ملت پاله ګوندونه لري.
د دې ویشل کې دوه وجنه، چونکی د ابلاغ او د رابطو ذریعے تر ډیره حد پورې قطع کړی شوی دی. د هغې د وجنه چې کوم کس په پېښور کې اوسېږي او دلته د پېښور پښتون ته کومه مسله یا ستونزه ده، نو شاید چې کوم په پیشین کې اوسېږي یا په ژوب یو لورلای کې اوسېږي، شاید چې د پېښور پښتون د هغه ستونزه نه نه خبر، او همدغه خبره د لورلای د پیشین یا د ژوب د پښتون لپاره ټیک ده چې هغه د پېښور د بعض ستونزو نه نه خبر. د هغې د وجې نه د اختیار په حواله د خپلې خبرې رسولو او د خپلې مسلې د حل کولو دپاره هغې د مختلفو ګوندونو یا تاسو څنګه چې وویل زما هم دې سره اتفاق ده چې د دوو ګوندونو سهاره اخیستې ده یا د هغې اډانه اخیستې ده.
دل چې په پاکستان